مشال ریډیو ریډونکو میناو سلامونه میومنه ز بشیر غواخم او تاسو ته د دریو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. د دریو خاطر څلور بجو په دې غړي کې به تاسو ته بیل بیل ریپورتونه وړاندې کوو. مرکی او مطبوعاتي کتنې هم د دې سات برخه دي او په اخره کې به تاسو ته د سولې پر لور خبرونه هم دراوړو. خو مخکې تر دې چې دا ریپورتونه تاسو وړاندې کوو، د مرکی او اخره کې تاسو ونې ز خبرونه وړاندې کوو. له فرخنده اسد څخه به د دې وخت تازه خبرونه وو.
پاکستان وای د هندستان پټانکوټ پیخي مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوې ده او په دغه لړ کې ځینی کسان هم نیولې دي. ټاکل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په وغونډه کې معرفي کړي او په شام کې فعالین او حکومت پلو رسنۍ وای په دغه هیواد کې په یو شمېر بمی چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وای د هندستان پټانکوټ پیخي مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوې ده او د غلړ کې ځینی کسان هم نیول شوې دي. د کورنۍ او چارو وفاقي وزیر چودري نثار د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته ویل چې ډېر زر به د پاکستان یو ډله د پیخي د پلټنو لپاره هند ته ځي. چودري نثار وای
دوی د قانوني پرمختګ لپاره ضروري وي چې اول اف آی آر درج شي، ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوې وه او دلته نه خلک تللي وو. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نومونه هم، نو اوس به موږ د ټلیفون متعلقه کپنونه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغې خلکو سره څه تعلق دی.
چودری نثار اویل دوی په دې لړ کې ځینې کسان هم نیولې دي خو لا په اړه یې معلومات شریکول نه غواړي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یک غونډ له دروازې نیولې تر امبار تحصیل او تر ساپو پورې د نامعلومه وخته ګرز بندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتي ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. د تیر زیارت په ورځ وسوالو په یو برید کې په مومند ایجنسی کې نه خاصدار سرتیری ووژل. وروسته حکومت د پلټنو عملیات پیل کړ او د خالی په ورځ دغو عملیاتو په ترڅ کې 15 وسوال ووژل شول. اوس حکومت خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر وخت غریزو سیمو ته اهم نه ورځي او په سیمو کې ټول سکولونه تړل شوي هم دي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ. پر دې موقع د مظاهرې ګډونوالو او مشرانو د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصابه د وستلو ګام وغنده. د دوی غوښتنه وه چې په پاکستان کې ټولو قانونو ته باید په مورنیو ژبو کې د تعلیم حق ورکړی شي. په دغه مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي یو مشر ډاکټر محمود خان وای
کراچی کې کم از کم دا 60-70 لاکھ زیات تعداد دی چې دا اوس کوم مردم شماري چې موږ وایي چاره ټول پښتانه به دي کې خپل مردم شماري کې لګ خپل مورنۍ جبا دا لیکو کې چاره دلته کم مراد کم صوبایي سټونه کم شیل جرازي دا د پښتو په جمع د هغه علاقې سره د پاغي باندې تقسیمېږي. په کراچی کې دا هغه پښتنو هغه حصہ نشته لګا.
پرون د فبروري پر 20 د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پاتې شوی، مشال ریډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوې مشر بنند د شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي
او هغه به نن وروسته خپل کار باندې پیل کوي. یا موږ تګلاري او یا نشلاري توکات کې د نینې چې د دې کار لپاره تر سره کیږي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستالیانو په توګه غوره شوی دی. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله سرګندوی چې د سولې په سلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړ شي، له وسوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې د دې ناستې وروسته به له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي او هیله مند دي چې به لازمي نتیجې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د سولې د سلورمه سلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ ترسره شي. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سختریزو وسلوالو پر ضد په جګړه کې بوختي. دغه وسلوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر مرکز سرینګر ته نږدې له دې ودانۍ د وسلو د ډزو او چاودنو آوازونه هم اورېدل شوي دي. پولیسو او کمانډو ځواکونو نن سهار وختي په سیمه کې تازه عملیات پیل کړل. د هندوستان امنیتي چارواکي وایي ګمان کوي درې څلور سخت دریزي وسلوال چې په لاسي بمونو او مشینګنو سنبال دي لا هم په ودانۍ کې دننه دي. یو وسلوال پرون وژل شو. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر بمي چاودنو پر وخت لسګونه کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو سار ادارې د فبروري په 28مه خبر ورکړ چې په همس کې په غبرګو موټر بمي چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي چې ډېری یې ولسي کسان دي. څو ساعته وروسته همدې ادارې خبر ورکړ چې د سر ښار دمشق په جنوب کې په شیمیشت سیمه کې د یوې ځانمرګې او موټر بمي حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول. سیده زینب د شیعه مسلمانانو له مقدسو زیارتونو سیمه کیږي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دواړو بریدونو مسؤلیت منلې دي. د پاکستان سپر لیگ په لوبو کې سبا د نهې په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ فائنل لوبه کیږي. پرون په خبر زلمو د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې لوبه د 50 رنزونو په مقابل وبایله او دا شان د سپر لیگا وته. او اوس هم د کرنسی وبای او موسم حال د رابیا اکرم خان نه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 60 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ او 50 پیسې او په 1.19 روپۍ او 60 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 550 پیسې او په 1 روپۍ او 500 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 26، بنو کې 15 او په کوټه کې 1 او 21 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او خبرونه مو زموږ له همکارانو واردل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرخه امریکایي ډرون برید شوی دی. د دې تفصیل درته وایو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي چې د هندوستان په پټانکوټ کې د برید په اړه به خپل ملک کې پلټنې کوي. په مومندو کې ځینې خلک د غریبۍ او بیکارۍ له وجې ماشومان خاصدارو ته لیږي. د روسیو کې په برید کې دوه داسې واړه خاصدار وژل شوي هم دي. د یو پلار وایي
زما د ځین نوم فرهاد و 15 کالو پورې بو د بدې ورځې د بم لېږن لکه یا بیا مزدوري کول او یا به همدغې د لېږن ور څه کار نو.
په افغانستان کې د سولې علي شورا لپاره نوی مشر او داغه مرستیالان ټاکل شوي دي. آیا دې سره به څه تغییرات راشي؟
دا تغییرات د پیسو د لاسته ورکولو د بیرې څخه راغلي دي او بل نوي کسان طالبانو ته د کابل د کابل نه دي.
او په اونیز خبرونه د سولې پر لور کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي او امن لپاره کار کوونکو شاعرانو په اړه وري.
ما سلویخ کاله په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی.
نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوریدلومبي رپورت ته به ورشو او درته وبوي چې په ډیورن کرخه باندې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو باندې د امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه یو وسلوال وژل شوی دی او د ځینو چارواکو په خبره دغلته د وسلوالو مرکزونه هم تباه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له طارق ورغزی څخه اورو.
دغه بریدونه د پیر په شپې شاوخوا در نیمې بجې شوې دي چې په پاکستان کې د وسلوالو ټکانې د کورمې په پتاله کې پنخه کړې دي. د کورمې د ځایي چارواکو په خبره په دې بریدونو کې دوه گاډي او د وسلوالو مرکزونه د تباه کېدو نه علاوه لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال مړ شوی دی. نوم نه خودلو په شرط یو انتظامی چارواکي مشال لډیو ته د دغې خبرې تصدیق وکړو چې په برید کې کم کس مړ شوی دی. د هغې مړې دوی ترلاسه کړی دی.
مطلب دا زیرو پوائنٹ چې دام زمونږ ایریا نه ده خو دې کې نقصان نه دی شوی. اخوا چې کومه شو دا کې یو کیژوالټی شو ده.
په کورما کې چې کوم مرکز پنخه شوی دی هغه د غلجیو په نوم مشهور دی او د ځینو ځایي سرچینو تر مخه په دې کې د ډرون بری په وخت یو شمیر وسلوال موجود وو. نوم او غږ نه ورکولو په شرط یو ځایي کس مشال لډیو ته وویل په مرکز کې څلور کسان داسې وو چې هغوی د بری درسته بې درکه شوي دي خو انتظامی چارواکي دا خبره نه تصدیق کوي. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په 2018 کال کې د بیپلوټ الوتکو دویم برید دی. تر دې مخکې دغه الوتکو د جنوري میاشت په 9 منټې په شمالي وزیرستان کې برید کړی و چې 15 تنه وسلوال پکې مړه شوي وو. افغانستان پولیس سره نږدې په کورما کې یو شمېر دغه ډول بریدونه شوي دي چې په ترڅ کې یو شمېر پاکستاني طالبانو په ګډون حقاني ډلې کسان مړه شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تر هغې وروسته چې هندوستان تېره میاشت د دوی په پټانکوټ سیمه کې د شوي برید ذمواري د پاکستان په جیش محمد وسلوالې ډلې واچوله، اسلام آباد اوس وایي دوی پلټنې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې هندوستان ورته په دې اړه ځینې معلومات ورکړي چې دوی یې پر بنیاد تحقیقات پیلوي. نور تفصیل به ریاض مساخیل درته وایي.
داخله وزیر چودھری نثار علی خان اوی چې د پټانکوټ پیښې لړکی پاکستان هندوستان سره رابطه کې دی او پاکستان غواړي چې د پلټنو د پاره یو خصوصي ډله هندوستان ته ولیږي. پاکستان کې د ذکر شوې پیښې د اف ای آر په حق لا د وفاقي وزیر وینا وا چې د دې مقصد پلټنې په خشان مخ په وړاندې بوتلل دي او داسې نوې کار نه دی ځکه چې د ممبئی پیښو اف ای آر هم پاکستان کې درج شوی وو. دی وی د قانوني پرمختګ د پاره ضروری وی چې اول اف ای آر درج شي ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوی وه او دلته نه خلک تللي وو. نو ځکه مو دلته مقدمه درج کړه او د دې وروستو به پلټنې کیږي. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نومونه هم. نو اوس به موږ د ټلیفون مطالقه کپنونه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغې خلکو سره څه تعلق دی. بل زه دلته دا هم ویل غواړم چې د پټانکوټ حملې لړکې ځینې خلک نیولې شوي هم دي خو دا ډېره حساسه معامله ده. نو ځکه موږ په دې وخت د دې کسانو پیژنګلو او نمونه میډیا سره نه شریکوو او نه موږ په دغه اړه واضح اعلان کول مناسب ګڼو. مشال ریډیو چې کله هندوستان کې د شوې پیښې مقدمه پاکستان کې درج کولو اقدام پاړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود نه تپوسو کو نو دا د ستاینې وړ اقدام وبللو او زیاته اکړه چې دا خای پاکستان گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. دی وی فکر کوم دا ډېر ښه طرز عمل دی. دې سره به تعلقاتو کې اعتماد سیوا شي او د الزامونو لړۍ کې به کمی راشي او تر ټولو اهم سیز دا دی چې هغه وسلوالی یا ترهګر ډلې چې د یو بل ملک کې کاروایانی کوي په هغوی به دباو زیات شي. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان وویل چې د پلټنو دپاره خصوصي ډلې هندوستان ته لیږلو لړکې د پاکستان خارجه وزارت هندوستان ته خط لیکلې د کوم په جواب کې چې هندوستان هم رضامندي ښکاره کړې او وایي پاکستان ته به د 5 ورځو په پیشګي نوټس اجازت ورکولی شي. د ده په خبره دغه لړکې د نیټې ټاکلو په غرض دواړه ملکونه رابطه کې دي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په زمینی انتخاباتو کې دریش ضلعو کې د 303 څوکو لپاره د اتوار په ورځ انتخابي عمل پرون ماښام سرته ورسېد چې پکې څه قسمه بده پیخه منځته نه ده راغلی او د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا څانګې د چارواکو تر مخه د سرکاري نتیجو لپاره د ووټونو عمل هم پیل شوی دی. په دې اړه د شبیر جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا په 3 ضلعو کې پرون د اتوار په ورځ د بلدیاتو ضمنی انتخاباتو عمل سرته رسېدلی دی او په سرکاري توګه د ووټونو شمېره پیل شوې ده. دغه انتخابی عمل پرون سهار اتو بجو نه تر ماښام پنځو بجو پورې بغیر د سوغفې روان وو چې پکې یو ځای کې هم څه قسمه بده پیښه نه ده شوې. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه ضلعي او تحصیل کونسل سوکو کې مخالف ډلې زیاتې سوکې ترلاسه کړې دي چې پکې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې درې، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان یو یو سوکې ترلاسه کړې ده. دغرنګ تحصیل کونسلر کې هم د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه عوامي نیشنل ګوند دوه، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله، پیپلز ګوند، جماعت اسلامی او قومی وطن پارٹی یو یو سوکې ترلاسه کړې ده. بلخوا هم دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه پیښور کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زیات سوکو سره تر دې دمه په وړمبي نمبر دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک چې دا مهال د خیبر پښتونخوا په بنو کې د کډوالۍ ورځې شپې تېروي وایي چې د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشوالي له وجې ماشومان او میرمنې په یو شمیر ناروغۍ واخته دي. د بنو د سرکاري روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې دغه کډوال د بېلابېلو ناروغیو ښکار دي. عمر دراز وزیر پی رپورټ لري.
په بنو کې د زنانو او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستانه کډوال شوي خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او مېرمنې د نازلا، زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي
وړیکې مشروم د امر وړې د سره به لګېدلې ډېرې امړه غکړل په تنظیم نشته ډېر یو تکلیف دی خلک هسپتال څون متفهمین دي
وطال ته کې منار غلایا رنګای به مور شوا د مارینا کښې ورتي سره ته دوايي
مونوم ګل سب خان د بیمور مر وړې ال مشروم د شا شیر نیولې د مزي متاثرین کارکنو نو رغلی نن به سپږه مشپاله پېښې بیموري معلومه کلا چې دا سره دی دوايي ورته بدل کړل مېر مته دا حکومت هم د ظالم
مسالادو
ماشومانو د ناروغۍ ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال ته وویل چې د شمالي وزیرستانه کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کیمپونو کې د سهولتونو د نشوالي له کابله مختلف ناروغۍ خوریږي او دوی بے سر او سمانی په حالاتو کې راوتلي.
یو خدای خپل کې رینه به زیا شوې دي بل ډېر کم سهولتې زیا شې دي استیج لاګیا دي نو ضروری کې ساده چې کوم دي شه به کمای وي صفوي کمای وي چې زیا شې بيموري اډه رزي ہوتے نو ټیخای شو سینې بيموري شله او سه تنګولې بيموري او خژې بيموري وړې وړ کې شه ډېر ازیو ته مشتر راولا دو پای ډي پی شه خاص کا هغه نه علاوه چې کې دي ډېر نش دې نش دې پوتي کې دی بولته نو سرمنه بيموري سري بيموري دا غا مشتر ډېر ازیو ته رونه دي ماليريا ډېر ازیو ته په شه میاسي دې غده واجه او
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو له کابله قریبا لس لکه خلک بے کوره شوي چې پکې ډیری د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کیمپونو کې پراته دي او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه څه د پاسه 21,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو په مومند کې د پنډیالۍ سیمې زیاتره اوسیدونکي خپلې غریبۍ دې ته اړ کړي دي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خاصدارو کې بړتي کوي یا هم د هیواد لویو ښارونو ته یې د مزدورۍ لپاره واستوي. دغه ماشومان که له یادو دواړو کارونو پاتې شي نو د خپلې سیمې په غرونو کې کاڼې وباسي او یا هم په خوړونو کې شګې چڼئ. هم په مومندو کې پر امنیتي ځواکونو د زیارت د شپې په وسلوال برید کې د سیمې دوه ماشومان خاصدار هم وژل شوي وو چې د پلړنو سره زموږ همکار شانواز ترکزی خبرې کړې او دا رپورټ به جوړ کړي.
په پنډیالې سیمه کې د زیارت په شپه په وژل شویو خاصدارو کې دوه 15 کلن ماشومان هم شامل وو. دغه ماشومانو د ډیر غربت له وجې د خاصدارۍ ډیوټي کوله، ځکه چې د دغه سیمې اولس په مالي حیثیت کمزورې دي. دغه کورنۍ سره د لیدو لپاره پنډیالې درې تروانم، نو څو ماشومان مې ولیدل چې په باراني خوړ کې شګې چڼولې. د دې ماشومانو عمرونه ډیر کم، بلچی او ګنټي ورسره او د شګو یو چاڼې په خوړ کې ودرولې چې ګنې د کورنۍ لپاره د خپل سبق نه وروسته پیسې وګټي. له دغه ځایه چې کله د وژل شویو ماشومانو خاصدارو حجرو ته ورسېدم، نو د کچه حجرو بهر د وارثانو تر څنګ دواله راغلي خلک هم ناست وو.
ما نوم عبدار دی، د هغه عمر بل ما خل دی 15 کالو، او نوم برادالو. خاصداري خو وس کوله، خو څه سبق خو به څه پورې ویل، ما خیال دی څلورمه پورې ویل، پنځمه پورې ویل به پرې شو. که حکومت موږ له څه کوي هم بده نه ده، او که نه کوي موږ سوال ترې نه کوو. موږ مړه شو او خپه شو او خراب شو، د دې دپاسه که موږ له 15 روپۍ راکړي موږ څه سود پرې نه کېږي او نه پیاغه راځي.
له دوه وروسته د یو بل ماشوم خاصدار د کورنۍ سره میلاو شوم، چې هغوی هم د غریبۍ فریاد کو او هم د خپل زلمي په مرګ غمژن وو.
شوکت زما د ځین نوم پرهادو، 15 کالو پورې بو د بدې ورځې د بم لېږنو، لکه یا به مزدوري کوله او یا به همدغې د لېږه نور څه کار نو. او خاصداري زموږ خو ځان له نه وه، د درې ورونو ګډه وه، نمبر په نمبر به نمبر راتله. دوه میاشتې به یو ورور وکړه، دوه به بل وکړه، دوه به ما وکړه، کال کې به مې څلور میاشتې راتلې.
او د دوی په وینا چې په دې سیمه کې کارخانې یا د روزګار کومه بله وسیله هم نشته، خپل ماشومان بچي نورو ښارونو ته مزدورۍ لېږي، یا خاصداري کوي او یا په غرونو کې کانی او خورنو کې شګې چڼوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو زموږ غږل مشال ریډیو څخه اوریو سم له کابل تاسو یو رپورت درو ورو ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به د سولې د عالی شورا رئیس غړي نن په یو غونډه کې معرفي کې بدا سال کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ د ډلې غونډه پر روانه اونۍ کې په کابل کې په پام کې نیول شوی. افغان چارواکو پرون خبرو ورکړ چې پخوانی جهادي شخصیت پیر سید احمد گیلانی د سولې د عالی شورا د نوي رئیس په توګه غوره کړل شوی دی. احمد تکل په رپورت لري.
تکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد گیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوي دي او نن به اعلان شي.
اعلانوي او هغه به لنن نورست بیا خپل کار باندې پیل کوي. د هغه تګلارې او د نښلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کیږي، د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي کوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کوي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد گیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاولا سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدارز ازادي راډیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشار او فرهاد الله فرهاد یې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي گیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو زلو باندې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوي درلودې. تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالی شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اس کې به جناب سید احمد گیلانی وي او سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوې له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
د احمد تکل رپورت مورو د همدی اړوند یو مرکه درته لرو. کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو د څېړنې دفتر څېړونکي حکمت اعظمي د افغانستان د سولې علي شورا په مشرتابه کې بدلون ډېر ګټور نه بولي. نوموړی وایي چې د دې شورا نوی مشر او څو مرستیالان یې پخواني مجاهدین دي، نو ځکه به د طالبانو پام ځان ته راونه ګرځي. نوموړی سره ما بشیر ګواښ مرکه کړې او په سر کې مې تدا پوښتنه کړې چې د افغانستان سولې علي شورا کې تر بدلون وروسته به د دوی لاسته راوړنې تر پخوا څومره فرق ولري.
په اواخرو کې د ډونرانو د های پیس کونسل یا د سولې علي شورا ډونرانو تاسې وویل چې موږ خپل فاندنګ یا پیسې په دې شورا باندې بندوو که چیرې رهبري رانه شي. نو دا تغیرات د پیسو د لاسته ورکولو د بیره څخه راغلی دی یو دا. او بل متاسفانه زه فکر کوم چې نوي کسان چې کوم را ډېر طالبانو ته د کابل د کابل نه دي، او دوی داسې کسان دي چې هغوی فیشنبل دي د طالبانو لپاره، یعنی نسبتا و پخواني رهبري ته یا کم سرپرست رهبري چې د لوی مجاهد عبدالحکیم مجاهد چې کوم د دې شورا سرپرست وروسته لاغه سلاودین ربانی ورته ولاړی چې فکر کوم د انګلیس پتان طالبانو سره ډېر د منلو وړ وو زه فکر کوم. او دا نوي تغیرات چې راغلي دي په دې کې که تاسې وګورئ ګیلاني صاحب سعید دا به محترم شخصیت وي، مګر طالبانو صدر نه شي کولای، یا مثلا کریم خلیلي.
نو زمي سره تاسو مخکې یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوئ چې په دې کې باید پخوانی طالبان او په دې سولې په شورا کې باید پخوانی طالبان شامل شوی، خصوصا د په رهبرۍ کې؟
بالکل بالکل، زه په دې پوره باور یم چې هغه کسان ډېر موثر ترمامېدلای شي نسبت وسنی رهبری ته، چون چې هغه پخوانی روابط سره لري، هغه انډیوالي او پخوانی ملګرتیا دوی تر ډېره مهم دواړو خواوو تر ډېره اهمیت لري. مگر دا چې نوې تغیرات راغلي زه ډېر خوشبینه نه یم چې سولې علي شورا دې وکولای شي چې دوی دې ښه کار وکولای شي. اګر چې پخوا هم سولې علي شورا ډېرې زیاتې لاسته راوړنې نه درلودې نسبت و هغه پیسو ته کې مقایسه کړو چې کوم دوی مصرف کړي دي، مگر په نسبي شکل زه فکر کوم هغه بهتره وه.
نو تاسو د دې سولې شورا اهمیت په عمومي ډول څنګه ښکاري؟ دا مهمه ده که ناسې دا یو سیاسي اداره ده چې د خلکو د خوشحالولو لپاره به کې هغوی ته وظیفې ورکړي؟
ګوره، د سولې یو شی باید واضح کول غواړم چې د سولې علي شورا د هغه مخالفینو دپاره چې په افغانستان کې جنګیږي یو لوکل یو محلي پلاتفورم دی چې هغوی را رینټیګریټ کړي، رایې ولي یا د جنګ څخه ډیسنګیج کړي، د اقتصادي انسنټیوز یا هغوی سولې سره یو ځای شي. مګر کله چې بیا دا د سولې یعنې که تاسو وګورئ د سولې علي شورا غړي په دغه څلور جانبه درې پخوانیو مجالسو کې او یا نور د سولې په مجالس کې د طالبانو سره هیڅ ګډون دی نه درلودی، نه مثلا حکیم مجاهد دی نه د مری په میټینګ کې ناست، نه د دې کوم استازی د سولې علي شورا په نمایندګۍ تللی و. نو کمی زما په فکر زما انډرسټینډینګ دا دی، زما پوهاوی دا دی چې کوم هلې ځلې چې حکمت خلیل کرزی صاحب کوي او یا هم داخلوال هلته پاکستان کې اوس د خاص نماینده په حیث باندې دی، هغوی په لارج سکیل یعنی په ډېر غټ سطح باندې د طالبانو رهبري سره سولې ته ورسېږي.
حکومت ولې دا شورا ختموي نه که داسې اوزګار یا او هېڅ کار هم نه لري او نه یې دومره ګټي؟
ما خو زه خو خپله ما په همدغه دغه باندې وم چې باید سولې علي شورا منحل شي، چون چې کوم دستاور دی خاص نه درلودی. زه فکر کوم چې د خارج دا اشخاص ته فقط وظیفه د پیدا کول د پاره او د دولت په چوکاټ کې د دې ګمارلو د پاره، او په عین وخت کې یو ډونر موټی چې هغه پروګرام فند کړی چې رئیس جمهور اشرف غنی هم دې خاطر دا اشخاص مقرر کړی چې څو پوری ساتلون کې اپوزیشن چې مثلا د دولت پر وړاندې باندې کریټیکل و هغه آرام کړی چې په دولت کې ځای ورکول شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو درې نیمې بجې شوې او تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ری راځي د خبرونو لنډیز له فرخنده اسد څخه ورو.
امریکایي بے پیلټ الوتکو په ګرمه کې نن تر سپیدو مخ کې د مشکوکو وسوالو په مرکزونو بریدونه کړي. د سیمې انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې ډرون الوتکو د ګرمې په پتاله کې د مشکوکو وسوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. پاکستان وایي د هندوستان پټانکوټ پیښې مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوې ده او په دغه لړ کې ځینې کسان هم نیولي دي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار د اتوار په ورځ اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د پاکستان یوه ډله د پیښې د پلټنو لپاره هند ته ځي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل پورز اعلان وکړ چې د یک غون تر امبار تحصیل او تر ساپو پورې د نامعلومه وخت ګرځپندیز لګول شوې دي. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتي ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. په سیمه کې سکولونه هم تړل شوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سختریزو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغه وسلوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصاب د وستلو د ګام غندنه شوې ده. ټاکل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوې سبا په کابل کې جوړه شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر چاودنو پر وخت لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه بمي چاودنې په حمص او دمشق کې شوي دي. د روس د دفاع وزیر پروند اتوار په ورځ تهران ته ولاړ سو هلته د ولسمشر حسن روحاني سره د شام پر حالاتو خبري وکړي. او د پاکستان سپر لیگ په لوبو کې سبا د نهه په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټډ او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ فائنل لوبه کیږي.
فرخنده اسد تاسو د خبرونو لنډیز وای او ردونکو تاسو مشال ریډیو اوري او مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان او د هانګ کانګ ترمنځ کوم کرکټ میچ روان دی د هغې په اړه لږ وروسته زه تاسو معلومات درکوم، خو اوس به زموږ همکار ریاض مساخل تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانډو د ادارو غټي کې وایي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د نیب په کارکردګۍ او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورسپانه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړې او د هغې وروستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بېګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي، ګنې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکورټي ګارډ به پاتې شو. ادارې وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره ستالو دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایي وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانه ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایي کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړه وکړي او خبره ختمه کړي. ادارې مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نور کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي نو دې سره هم اکثر راضینامي وشي او ملزمان بیا د سزانه بچی. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دوی مډل سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداریا اخیره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په سلا دوانو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزانه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولي او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمه فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اور دغه تاسو مشال ریډیو ور مخکې تر دې چې د نړیوالو مطبوعاتو غټه برخه دروارو دا درته ویو چې په بنگلاديش کې د مال د ایشیا کپ سیالۍ او ته د غوراوی یا کوالیفایینګ میچونو لپاره د افغانستان او هانګ کانګ میچ روان دی. دا افغانستان لومړی بیټنګ وکړه څو سکور وکړه دا برته لږ وروسته وایو. راځئ چې د مطبوعاتي کتنې ته ورشو. هندي انډین اکسپرس ورځپاڼې د هندوستان په پټان کوټ پوځي اډې د برید په مسله د پاکستانی او هندوستاني چارواکو د لیدنو او سټارز اینڈ سټراپس نومي ویبسایټ بیا په افغانستان کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو د کامیابو عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. انډین اکسپرس ورځپاڼې ویلي دي چې کېدای شي په پاکستان کې د هند په پټانکوټ د برید وروسته چې کوم چارواکي پلټنې کوي هغه دې ته لار هواره کړې ده چې د دواړو هیوادونو د مختلفو چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات چې کېدونکي وو هغه ونه ځنډېږي. همداراز سټارز اینڈ سټرایپس نومې ویبسایټ لیکلی دی چې افغان ځواکونه داعش او سوال دې ته نه پرېږدي چې ځان په افغانستان کې مضبوط کړي. د دوړو مقالو تفصیل له هارون بچز خبرو.
د هند انډین اکسپرس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد اف آی آر درج کړ. ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجود خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکن وايي د پاکستان لخوا دغه حمله د پلټنو لپاره د ټاکل شوی ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوی برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې په نوي ډیلی کې د پاکستان هاي کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سیکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوی های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سردار عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلې دي. بلخوا د سټارز اینڈ سټرایپس و پانې ولیکنه وايي د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش شوی ملاتړ ډلې تر اوسه ونشو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکنه د شننکو په حواله وايي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پخې لګولو ته جوړ نشو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالي افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وايي د اسلامي دولت وسلوال ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سر په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلوال ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبي سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د وادي سره سم تاسو په بنگلاديش کې د ایشیا کپ سیالۍ او ته د غوراوی یا کوالیفایینګ شل اوریزو میچونو کې د افغانستان او هانګ کانګ د میچ حال درته وایو. اوس افغانستان لومړی بیټنګ خپل پوره کړ. تر دې مخکې هانګ کانګ ټاس ګټلی وو او افغانستان ته د بیټنګ کولو ویلي وو. افغانستان یو سل او اتاویا سکور جوړ کړ. په دې کې نجیب زدران د ټولو نه زیات شپېته رنځونه وکړل او اصغر سنگزی چې کپتان هم دی نه څلوېښت سکور هغه وکړل. همدارز محمد شهزاد څلېرش سکور وکړ. اوس هانګکانګ ته د ګټې لپاره 109 رنز هدف ورکړل شوی دی چې 10 منټه بعد د هغوی اننګز شروع کیږي. بیا به تاسو ته په اړه باندې وایو چې نور څه پرمختګ کیږي. خو اوس هم د سولې پر لور خبرونه درته دراورو. په نننۍ خبرونه کې د کورنۍ تشدد او په ټولنه کې د بې امنۍ د مخنیوي په هلو ځلو باندې خبرې شوې ده. همدارز د شاعرانو کردار ته پکې کتنه شوې ده. دا خبرونه زه بشیر ګواښ تاسو ته جوړوم او تاسو د هرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو له مشال ریډیو اورېدلی شئ.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړی مشی د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینې محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواخی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو.
پجنګ دی اور ولګي چنګ دی ورکشي پجنګ دی اور ولګي چنګ دی ورکشي جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے جنگ دخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری جنگ دسپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری پجنګ دی اور ولګی جنگ دی ورکشی
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استازي په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خبرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
که یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک ونه لري نو شک به پیدا وکړي چې شاید د دې وجدان مړ دی یا ناکاره شوی دی. 50 کالم عمر مې دی او په 50 کال کې ما سلویخ کال په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلویخ کال مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل د دغه توپو ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېدل. موږ په خپلو سترګو ولیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول هغه حلال شول هغه در بدر کړی شول هغه تبا کړی شول هغه د ژوند لسپسر کړی شول. نو سلویخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلویخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي داغه سوسایټي داغه ټولنه تباه شي داغه اقدار د منځه لاړ شي داغه مارکیټ داغه اقتصاد داغه سیستم تباه شي داغه ژوند پټه پودريږي داغه بچي پډې رانونو ګرځي داغه بچي سبق نه وي هغه پهنزو خونزو پهنتونونو ته نه ځي د غربت د لاسه د جهالت د لاسه. نو سلویخ کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندگی ولیده نو بیا هم چې په موږ دغه حالات اغیزه نه کوي په موږ اثر نه کوي نو په چا دی؟
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1991 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1990 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لاري د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي.
دا کلی مورانوي، دا کلی مورانوي، ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه، یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټی لاندې په خوبوړ سترګو د ناس په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. دا کلی مورانوي، دا کلی مورانوي. ګوري چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګوري چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي، او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مورانوي، دا کلی مورانوي.
د سولې پر لور
د خزو پر مخ تیزاب شیندل، وهل، ټکول، په کور کې بندول، روحي یا اروایی فشار او په اقتصادي توګه محتاج کول د کورنی تشدد له هغو زینو قسمونو څخه دي چې د پښتنو په ټولنه کې په کورونو کې خزه ورسره مخ دي. زه بشیر غواخیم او نن د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه کې په کورونو کې د میرمنو په وړاندې تشدد او د هغوی پر حل لارو خبرې کوو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن په خپل یو رپورت کې وایي چې دغه ملک د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3000 کیسونه رپورت شوي وو. په 2009 کال کې د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ ویلي وو چې پاکستان کې له 80 څخه تر 90% پورې ښځې د کورنی تشدد ښکار کیږي. د خبر پختونخوا د ملاکن توتکان کلی هنا اعزاز له هغه زرګونو پښتنو مېرمنو څخه ده چې په کورونو کې د تاو تریخوالي قرباني دي. د هنا اعزاز پلار نوموړي د هغې له خوښې بغیر په 18 کلنۍ کې خپل 2.5 کلن وراره ته واده کړه. د هغې زوی هم وشو خو ژوند یې اسانه نه و. هنا اعزاز د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې خاوند یې نه یوازې بې تعلیم وو، بلکې په اروایی یا نفسیاتي توګه هم جوړ نه وو، نو ځکه به یې په وړه وړه خبره وهلا ډبوله.
خپل بابا ته ډېر ویلو چې فلحال نه، کم از کم خپل سکینډ ایئر پوره کم، بیا به کوو، خو بس هغو مشرانو مرضي وو، نو بس موږ پکې څه نه شو کولی. نو بس وخت مې تېرول، هغه خبره زموږ د پښتنو هغه چې بس دینه چې یو ځل واده شي نو بس هر څه هغه بلته وخت تېرې. خپل د پلار پښتو م راښکله بالکل.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. هنا اعزاز وکالا په توتکان کلی کې تیر کړل او د دې په خبره د خپلې خسرګنې ظلمي وزغمه. نوموړی وایي چې خاوند ورته د ضرورت پیسې نه ورکولې او هر ځل یې له خپل پلار د پیسو مرسته نه شوی غوښتی، نو ځکه یې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د ښوونکي یا استادې دنده پیل کړه. سره له دې چې د حنا ژوند له کړاو ډک و، خو بیا یې هم د طلاق خبره نه کوله. په 2009 کال کې د جنگ په مهال خاوند ورته درې ځلې طلاق ورکړ. تر هغې وروسته حنا ته دا ښه نه ښکارېده چې د خپل خاوند سره واوسي، خو خسرګنۍ کورنۍ او نورو خلکو ورته غوږ نه ایښودو، نو مجبوره شوه چې په عدالت کې د طلاق غوښتنه وکړي.
او هغه ماته ویلي دي چې ته به ظلم نه برداشت کوې، نو زه ولي راکوم؟ نو ما بیا هغې نه بعد خپل دغه وکړو چې نه نه، بس زما ته څوک غږ نه کوي. زما د طرف نه د طلاق هېڅ قسم ډیمانډ نه و. مونږ خو لکه بچپن نه مونږ ته دا یوه خبره خولي کېږي چې جنۍ چې د خاوند کور ته لاړه شي، بس هغې کور شي، هر څنګه مسلې هر څنګه هغه پکې راځي، جنۍ لپاره پکار ده چې صبر کوي، برداشت کوي. زما هزبنډ دا ماته وویل که نه بس ته به ما ته لاغی، نو هغې نه بعد ایکسپٹ کول نه. ما به ډېر ویل، هر چا ته مې ویلې دي چې زما دغه وکړې، ما ته زما ضمیر ما ته اجازت نه راکوي، او تاسو ما ته چې د دغه سره وخت تېر کړه. مجبوري وه، هېڅ مې هم نه شو کولی، خو چې پېښور ته چې راغم، نو هغې نه بعد بیا ما چې دې کوټ کېس وکړو.
تاسو د سولې بړلور خبرونه اورئ. د طلاق اخیستل اسانه کار نه و. حنای بې کوره او بې کورنۍ کړله، خو هغې بیا هم د خپل هغه حق لپاره هلې ځلې وکړې چې اسلام هم ورته ورکړی او قوانینو هم. نوموړی وایي هغې تعلیم کړی او کولی شول چې خپل ژوند ښه کړي. نوموړی بهتره وګڼله چې په خپلو پښو ودرېږي او په وینا یې ورځنی جبر نور برداشت نه کړي.
ترم ماته دھمکیانې را کړې دي، او ایون زما خپل بابا چې کم دی هغه هم د خپل روډ سایډ کو او په نیوز پیپرز کې بهر څه کې ورکل چې دا زما لور نه ده. ویل چې ته د کور نه موځه، نو زه د کور هم ووتم، خو بس ما ویل چې زه به نور څه نه کوم، لکه چې زه به دلته ناست یم، نو بس ظلم به برداشت کوم، دی نه خرې چې بس اوزه بهر.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، تر طلاق وروسته د حنا اعزاز زوی د خپل پلار په کور کې پاتې شو. حنا وایي د هغه نو خوخه چې خپل مور پریدي، خو محکمې یا عدالت په خلاف پریکړه وکړه، ځکه چې نوموړی په مالی لحاظ په خپل پښو نه ودرېدلې. حنا اوس دا مهال په پېښور کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري یا لوړې زده کړې کوي، او ورسره وسره د خزل لپاره دوه لیلې یا هاستل هم لري چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو کارکونکي میرمنې په کرایه اوسي. حنا وایي کوشش کوي چې دومره پیسې وګټي چې محکمه یا عدالت پی قانې کی او خپل زوی د ځان سره ووسي. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د حنا اعزاز په استرالیا لیلې کې اوسیدونکي د ډېر اسماعیل خان یو ښځه ایمن خان وایي د جنکو لپاره تعلیم ډېر ضروری دی، ځکه چې په خبره یې که پښتنې ښځې تعلیم ولري نو بل ته په لاس غځولو نه مجبوریږي او خپل حقونه به ورته معلوم وي. همداراز د هغې په وینا که پښتانه سړي تعلیم وکړي، نو د خپلو ښځو سره سم چلند کوي او حق به یې نه خوري. هغه د حنا اعزاز ملګری ده او د هغې د ژوند د فیصلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي
زه خو وایم چې ښځې دپاره خو هغه نه بل غټ حق چې د هغې دا دی چې هغې ته پوره پوره تعلیم ورکړلی شي د هغې نه بعد، ځکه چې ښځه چې یو ځلي تعلیم یافته نه وي، د هغې نه بعد هغه به د ورور مجبوره وي، هغه به د پلار وي، هغې بعد به د خاوند وي، او د هغې نه پس به د خپلې زامن وي. نو چې هغې کې تعلیم راشي، هغه په خپله دومره هوښیار شي چې یاره زه زما دپاره کوم فایده ده او کوم نقصان دی، او ځکه چې تعلیم یې نه وي نو هغې بس دا یي چې دا مور و پلار مې څه وایي یا خاوند مې څه وایي، بس زه غلطه یم.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په سهال
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
چہا غوائی ترگ مئی کی برات کی گی خن مراد برات چس پوک مئی شی بیا بس کی گی بیا بس کی گی خن مراد برات چس پوک مئی شی بیا بس کی گی بیا بس کی گی چہا غوائی ترگ مئی کی برات کی چہا غوائی ترگ مئی کی برات کی ہم بوی جس زما پجڑ کی گی پولیا پتا ہم بوی جس زما پزڑ کی خانو رات برا جس پوگ میشی بیا بس کی بیا بس کی خانو رات برا